السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سمبولې یوګي 13 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یوه نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ماښام یوه خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوې چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست د 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 210 کسانو وژل او له 3610 نورې ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پرون دوشنبه وویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې، حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 144 څلوروي. کلن بایرو د 2024 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام عمومي. اسوسییټډ پریس د وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې وه او په کې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ټرمپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسېدو ته مجبوره کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړه همکاري اړینه ده. د متحدو ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریزې چارې مخته وړي. تیره پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپل ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام یې پکې خپل کړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقوقو پر نقص اندېښنه ښکاره
کړې.
د طالبانو له راستنېدو 4 کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د کونړ زلزله ځپلې او ټپي ښځې وایي روغتیایي اسانتیاوې نه لري. فرانسه کې پارلمان د صدر اعظم فرانسوا بایرو دولت وپرځوه. پاره درته جزئیات لرو. او د فیزیوتراپی نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې ډیری کسان د دغې فزیکي درملنې په ګټو نه دي خبر.
فزیکی درملنې ته مونږ تاسو فیزیوتراپي ویلی شو.
د انسان په بدن کې د فیزیوتراپي رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارډ بینټ دا غوښتنه تېره ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وقته د طالبانو د راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې له عامه ژونده د ښځو او نجونو لرې کول تقریبا بشپړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانستان د لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي ځورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سته امکاناتو کار واخلي.
څنګه د دې مخه نیولی شو چې افغانستان په یو له لاسه تللي هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامداره او اصولي نړیوال فشار په ګډون د ښه کېدو لپاره هڅونې، د مدني ټولنې ملاتړ، پراخې بشري مرستې، په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول، د جنسیتي اپارتاید څار، او د دیني عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه، دا ټول هغه هڅې دي چې باید د ښځو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بینټ زیاته کړې چې ښځې او نجونې په افغانستان کې د سیستماتیکو ځورونو سره مخ دي، او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغېزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې له غړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وقته د طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې له عامه ژونده د ښځو او نجونو لرې کول تقریبا بشپړ شوي دي. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقونو سربیره روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی، او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
دغه راست د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې د مشر مرستیالی ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغې زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یوه ټولګه اعلان کړې چې د افغانانو بشري حقونه نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشرې نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو شدیدترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي، او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غږونه باید غلي پاتې نه سي او حقونه یې باید ور وګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند بېلابېل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې یې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو راګرځولي، او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولی دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر سوی، او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي. چې په خبره پای تر اوسه نه دی اخیستل سوی.
و امر دل چې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر بشری وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په وروستیو مصیبتونو له هغې ډلې د کنړ په زلزله کې هم د راپورونو له مخې ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیانمند شوي. په کنړ کې یو شمېر زلزله ځپلې نجونې، ښځې او د نویو زیږیدلو ماشومانو او میندوارو میندې وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د میاشتنۍ ناروغۍ او دغه راز میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره یې حتی د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه هم روغتیایي اسانتیاوې او درمل، او نه هم د ځان مینځلو لپاره ځای ځایګای. فیروزه عزیزي ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دیرس کلن لاهوری چه ده کنر ولایت ده نورگل و لسوالی ده اورک کلی و سیدون که ده شپاک رازی وران ده لزلزلی یوازی دری ساعت مخ که ولور زیگوالی او زلزلی سخت تپی کرده. اوس په بد وضعیت کې د کنر ولایت په خاص کنر ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهوري ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې 13 کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کنر ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کم کې تر خیمو لاندې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کلنه زرڅانګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکې ده او زلزلې یې د کورنۍ 11 تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوې او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړول مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او نجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او نجونو وضعیت ته رسېدنه ونه سي خطرناک ناروغی برامنسته سی.
دغه حالات ته که جدی پاملرنه ونه شي کېدلی شي چې مختلف رواني او همدارنګ صحي ستونزې میندو ته او نجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعت نه شي، دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراري ستونزې ورته پیدا کېږي. همدارنګ نور دننی التهابات پیدا کېږي چې زیاتره د جامو کموالو زیاتوالو باندې رول ولوبوي. همدارنګه ادراري او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تهدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوی زیږیدلي ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو ده خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شمې په شپه د اګست په 1.5 ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې پېښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو بیا هم کونړ کې پاتې کیږو. هلته ځایي چارواکي ادعا کوي چې د اګست 1.5 د زلزلې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو یو شمېر ځایي اوسیدونکي ادعا لري چې لا هم یو شمېر مړي تر خاورو لاندې دي.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې لا هم عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو واستوني ویډیو پیغام کې ویلي،
ټول لاوالی مرحمت خلاص زمونږ غره زخمیان اسپیټالونو ته رسول او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کول، زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي، کم زخمیان چې
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله میشځایونو په جوړولو ورټول دی. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي، خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بېلابېلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت
دي. د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي، خو یوازې د حیواناتو او د څارویو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوی کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمېر نور اوسیدونکو وایي چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوي چې څلورې د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رایسلي او درې له هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو مې وړه خور ده، یو مې وراره ده، یو بل مې ورور ده، هغه اوس هم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رایستلو لپاره موږ سره هیڅ امکانات نشته دي. هغه کوم شهیدان چې موږ رایستلي وو هغه موږ په کولنګونو او په بیلچو راوستل. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو په رایستلو کې راسه کومک وکړي چې هغوی په هغه خپل شرعي توګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوي او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند هلته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د را ایستلو نه دي، او هماغه یې دیره شو، هماغه یې ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخه رامنځته شوې ویجاړیو ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت وایي چې الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو تنه جواب نکړي. د غراس که څه هم په کونړ کې سیمه ایز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلی بشري مرستې رسیدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړې، ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناست دي، د باران او باد او لمر یخنۍ ټول د هغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرونی په کور کې یولس مړي شوي دي، نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بجارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اګست میاشتې په یو دېرشمه د شپې ناوخته دریختر په کچا 6.1 درجې دی زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوې صدر اعظم معرفي کړي. دا بل تیرو 12 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وی چې ماکرون د باور رایې لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسو بایرو پرون د پارلمان 346 د عدم اعتماد رایې ترلاسه کړې، حال دا چې د په ګټه کارول شوې رایې 104 نه وي. څلور اویا کلن بایرو د 2023 کال په دسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. په همدې حال کې د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړی چې ماکرون به په راتلونکو ورځو کې نوی صدر اعظم معرفي کړي. د راتلونکي دولت اصلي دنده به د بودیجې تصویب وي، هغه کار چې له واکه لرې شوی صدر اعظم د کار په لومړیو کې ورسره مخامخ و. په فرانسه کې د دولت راتلون بدلون داسې مهال ترسره کیږي چې دغه هیواد د مهال له یو شمېر دنګونو، له هغې ډېرې د بودیجې له ستونزو او په نړیواله کچه د اوکراین او غزې د جګړې له اغېزو سره مخامخ دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، پرون د سپتمبر 8 د فیزیوتراپۍ نړیواله ورځ وه. دا چې فیزیوتراپۍ د انسان په بدن کې د انسان په روغتیا کې څه اغیز لري، په دې اړه مې د همدې برخې له متخصص سره دا مرکه کړې ده.
فیزیوتراپۍ د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده، چې فیزیو په معنی د فزیک یا ظاهري او تراپي په معنی د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپۍ درملنه چې مونږ دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه مونږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپۍ درملنه دا چې په څو ډوله ده او څومره ده، دا به جدا واسطه ولیکه اوس مونږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپۍ تعریف مونږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنا ده فزیکي او تراپي په معنا ده درملنې. یعنې فزیکي درملنې ته مونږ تاسې فیزیوتراپي ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپۍ رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډېره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپۍ، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده.
او سالم روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپي خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپي توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او که خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپي درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپي یوازې یوازې د ملا دردونه د غاړې دردونه یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره یې کار ده. خو داسې نه ده. فیزیوتراپي په زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپي موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چکله د ستونزو ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپي په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپي په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپي د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپي بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګوره هغلی لودین صاحب، فیزیوتراپي چې کوم دی، فیزیوتراپي او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج د فیزیوتراپي سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم تاثره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپي داسې نه ده که تاسو غواړئ چېرته مسلکي فیزیوتراپي سره اوسئ او مسلکي فیزیوتراپي درمنه ترسره کړي، تاسو اړیې تاسو پر اناتومۍ، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپي ترسره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په ښار په کلو بانډو کې ګورو، او بعضې اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي وي، هغوی ته موږ تاسو د فیزیوتراپستان نوم ورکړو. نه ولې، خو که زه تاسو وایم چې که موږ تاسې د فیزیوتراپي په ارزښت باندې، فیزیوتراپي د علم په پیژندګلوي باندې ساتونو ساتونو بحثم وکړو، شاید کموي. دومره وایم چې فیزیوتراپي یو خورا ژور او ډېر توسع علم ده، یعنی ډېر پراخ علم ده او ډېره پراخه څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې وویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپي ته راشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه اغیز لري په بدن باندې؟
ګورئ، فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي که تاسو وایم چې فیزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپي کې یو مقوله لرو چې فیزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوی کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوی کوي. بنا فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي دوز چې کوم دی، هغه به د فیزیوتراپیس مربوطه فیزیوتراپیس پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ ګورو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ ګورو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان ګورو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات، دا فیزیوتراپي سره 100% تړاو لري. او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپي څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپي عمده رول چې کوم دی، هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده.
نو بنا په دې اساس موږ ویل شو چې د ملا په دردونو کې همدارنګه د روماتیزم په اړوند د مشکلاتو کې د فیزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي او فیزیوتراپي پورې تړاو لري او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فیزیوتراپي واخلي او د فیزیوتراپي د نظر لاندې باید اوسي.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر شفیق میرزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. له دې سره دا مجله هم را